ډیره مننه احمدی صاحب. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دغه پرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر وايي افغانان باید د خپل هوایي ځواک پر مټ خپل امنیتي چارې سمبال کړي. د زرمت ولسوال وايي چې څو میاشتې مقاومت وکړ خو بالاخره ولسوالي د دې لپاره طالبانو ته پرېښوده چې ورسره مرسته ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په افغانستان کې هغه حکومت نه افغانان نه نړیواله ټولنه مني چې په زور وخت ورسیږي. زموږ شخله آزادی رادیو اوري په پیل کې خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر وايي افغانان باید د خپل هوایي ځواک پر مټ خپل امنیتي چارې سمبال کړي. یوناما وايي مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي. او د پاکستان د پارلمان غړي وایي د دغه هیواد پوز د دې لپاره په خپله خاوره کې طالبان نه ځپي چې دا کار ناوړه پایلې لري. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دوی له لیري پر خپلو وړتیاو کار کړی او کولی شي هغه لا پیاوړي کړي، خو افغانان باید په خپله د خپلو هوایي ځواکونو پر مټ چې دوی لري امنیتي چارې په خپله سمبال کړي. بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې داسې مهال وکړي چې امریکایي ځواکونه د بګرام له لوی پوځي اډې ووتل او هغه یې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. ولسمشر بایدن وویل د ډاډه دی چې افغان مشران خپل حکومت ساتلی شي.
ګورې موږ شل کاله په دې جګړه کې ښکېلو. ما دلته په سپینه ماڼۍ کې په خپل دفتر کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره وکتل. زما په نظر دوی دا وړتیا لري چې خپل حکومت ته دوام ورکړي. ګومان کوم چې هلته به وړاندې نورې خبرې اترې هم ترسره شي، خو زه دې ته اندېښنه لرم چې دوی به له کورنیو ستونزو سره مخ وي او دوی باید وکولی شي د خپل حکومت د دوام لپاره د هیواد په کچه هغه ملاتړ خپل کړي چې ورته اړتیا لري.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې چې په دې وروستیو کې اوازې ډېرې خپرې شوې دي بشپړ نه شي. د نوموړي د اعلان له مخې د دغه بهیر د رسمي بشپړېدو لپاره د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې رسوي. یوناما دغه څرګندونې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې ملکی ماموریت به چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورنې د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پای ته ونه رسیږي. دا داسې مهال ده چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره اندېښنې زیاتې شوې دي چې شایي میلیونونو افغانانو ته چې سختو مرستو تا اردی لازم مرسی و نرسیشی. جنرال ګل نبی احمد زید پکتیا د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي ګمارل د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشرۍ د منظورۍ پر اساس شوی دی. د نوموړی د سرحدي ځواکونو د عمومي قمندان او د کابل د ګارنیزیون د قمندان په ګډون په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې دي. ښاغلی احمد زید محمد حلیف فدایی پر ځای ټاکل شوی چې له شاوخوا یوه کال راهیسې د پکتیا والی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژل شوی دی. د دې وزارت ویندوی طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي چې محمد عیسا چې د پکتیکا لپاره د طالبانو ځانبولی والی و، د جمعې په ورځ د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ په هستي سیمه کې له خپلو څو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د هغه د وژلو ادعا رد کړه. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي نړۍ د کورونا وبا په ډیره حساسه مرحله کې ده. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبرسیوس پرون جمعه په جنیوا کې یوه آنلاین کانفرانس ته وویل:
ما د نړۍ له ټولو مشرانو غوښتي چې یو ځای سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې راتلونکي کال په دې موده کې د نړۍ په هر هېواد کې 70% خلک واکسین شوي وي. دا د کورونا وبا د مخنیوي د خلکو د ژوند ژغورنې په واقعي بڼه د نړۍ اقتصادي رغونې ته د خوځښت تر ټولو غوره لار ده، او هم به په دې توګه د نورو خطرناکو لارو چارو مخه ونیول شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په خبره په هغو هیوادونو کې چې لږ واکسینونه یې لګولي په روغتونونو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه او د ډکو بسترونو ویرونکې صحنې لیدل کیږي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1.3 میلیون تنه پر کورونا اخته شوي او له امله یې هم نږدې 4 میلیونه وګړي مړه شوي دي. او د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي وایي د پاکستان جګپورو پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې د افغان طالبانو ځپل به د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې ولري. د پارلمان یو شمېر غړیو د خپلو نومونو د نه افشا کېدو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دغه بې ساری خبرداری د پاکستان د پوځ دوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه او د دې هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید ورکړی دی. د پاکستان د پارلمان پرونی غونډه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد او سیمې پر امنیتي وضعیت څرخېده. په دې غونډه کې د پاکستان جګپورو پوځي چارواکو ویلي چې پوځ کولی شي چې په چټکه پر دې ډلې حمله وکړي، خو پاکستان هم باید غبرګون ته چمتو وي. تر دې مخکې د پاکستان صدراعظم عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي و چې دوی پر طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی او اوس یوه لار ورته پاتې ده چې هغه د دې ډلې په وړاندې پوځي اقدام دی. خو عمران خان دا هم ویلي چې د پاکستاني ټولنې هیڅ اړخ دا شی نه غواړي. خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل د ازادي راديو خبرونه د سهار له وو د ماشام ترو په منځني صفه شپارس دولس او همدارس په اف ام باندې اوريدي شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ نشي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغو اوازو ته په پام چې شاید دغه بهیر په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله ویلي و چې شاید د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا ده بشپړ شي. د دغه بهیر په ترڅ کې امریکایي ځواکونه د باګرام له لوی پوځي اډې هم ووتل. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ورته اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورم د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه. خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبرې آلې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کمو ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه.
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده. خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یوه وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه ووتل، له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده. خو ویل دی د افغان مشرانو پر وړتیاو ډاډه دی چې حکومت به دوام وکړي. بایدن تېرې اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په آر کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهرا ډېر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولې چې د ده په خبره غیر مسؤولانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي د سولې بهیر له دې زیات زندنې کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب موسکو ته په سفر کې له یو شمېر روسي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې موسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځ یې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکی دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. د دغه وزارت ویندوی نت پرایس خبریالانو ته ویلي چې د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني نه وي او د نړیوالې ټولنې مرستې به ترلاسه نه کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه په واشنگټن کې خبرې کړې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکي دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. د دغه وزارت وین اند پرایس تیر ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا حکومت به غیر قانوني وي.
اني اټمپټ ټو انستال په افغانستان کې د زور لارې د نوې حکومت د رمنځته کولو هڅې به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهیږو له کلونو جنګ او له کلونو له تاوتریخوالي کړېږي ویني. موږ په ډېر دقت څار کوو څو ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو. موږ پوهیږو چې ماتېدونکي دي په ځانګړې توګه د افغانستان د نجونو خزو او همداشان د لګکیو لپاره
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دوی لومړیتوب دا دی چې د خبرو او تفاهم له لارې پاتې ستونزو ته د حل لاره پیدا سي. د نوموړي په خبره نظامي حل لاره به وروستی انتخابي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب تېره اونۍ ویلي وو چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د زور له لارې واک ترلاسه کړي. ولما ورځ په کابل کې د امریکا سفارت شرزدافر راس ویلسن پر طالبانو غا کړی و چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د سولې میز ته دې حاضر سي. په همدې حال کې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و که غواړي چې د دوی له هوایي بریدونو وژغورل سي نو تاوتریخوالی دې بند کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تېره ورځ د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وی خبری غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. د افغانستان په شمال کې طالبان د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ جګړو زور اخیستی چې ورسره ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړي چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ودانۍ څنګه وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغله. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ودانۍ چې وړ مورس وسلوالو طالبانو ته پریښودل شوه د ولسوال په ګډون ټول سرتیری او یو شمېر وسایتو او مهماتو سره یو ځای ترې ووتل او څنګلوري ولایت پکتیکا ته لاړل. له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې محاصره وه او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو پر ماینونو پوښلې وې. په دې اړه دا راپور واورئ.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ چې له تیر کوچني اختر راوروسته د وسلوالو طالبانو له لورې کلکه محاصره شوې وه، د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې د یادې ولسوالۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه چې د زرمت ولسوالۍ د ولسوال په وینا تر وروستي بریده ورسره هیڅ لورې مرسته او همکاري ونه کړه. د زرمت ولسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل
یو کم 50 ورځو مقاومت نه ورسته هیڅ چا کومک نه راته ورسره، حتی اردو زموږ په نیم کیلومتر کې پرته وه. یو فایر مخالفینو ته ونښو وسلوالو طالبانو د عیسای غلامانو او په موږ باندې د سور قیامت جوړ کړی و. تصمیم مو ونیو اصل چې درلود د څلور لاره د ټانګ او دوه رینجر و، دوه د شخصي غونې موټر و. تصمیم لوسه کېده چې سیګ راوړی چې هغه ټول چې بار کړو مخ په پکتیکا باندې حرکت را وکړو.
نوموړی وایي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي او ادعا کوي چې د جنگ پر مهال پرې مسموم کوونکی ګاز هم استعمال شوی.
دوی دوربینونه لرل، اشته دو دومره یو تیزه وسله ده دغه باندې ورتاور راو سترای به ودراو تر بازار هم دننه کې شهیدان سو خاورو باندې سو ګاز به رمن استعمال مسؤولن دا ګاز او سای به زره مسموم استعمال.
ولسوال سرجنګ زرمتای وایي پوره نه سر وخت ورځې په تش لاس او ډېر ستونزو لالوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له سقوط وژغورله او آن د جنگ په جریان کې ولسوالۍ په هغو هاوانونو ولګېده چې دوی له تندر قلو اردو د مرستې لپاره غوښتي وو.
موږ به یوځای کوارډینات ورکړو دوی به بل ځای وویسته، حتی درې ورځې مخکې زموږ ولسوالۍ درې ډزه وویسته.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوړ دو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې د افغان امنیتي او د فیسبوکونو ګډ هدف د هیواد خاوري او د خلکو ساتنه ده او په هیڅ صورت به د خپل امنیتي ځواکونو د مات سبب نشي. نوموړی وایي ښایي په یاد ولسوالۍ توغول شوي هوانونه وسلوالو طالبانو توغولي وي.
دا هیڅ د منلو وړ خبره نه ده چې هوان دي په ولسوالۍ باندې د ملي اردو ځواکونو لخوا توغول شوي وي، خو بیا هم جنگ دی او لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده وسلوال طالبان د مختلفو طریقو څخه په دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په زورمت کې اوس هم دغومره قوت هلته موږ لرو چې فعلا د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي.
وسلوالو طالبانو د زورمت ولسوالۍ د سقوط لپاره لومړی د یادې ولسوالۍ غځېدلې لوی لارې په ماینونو فرض کړې او له هغې وروسته یې د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره جګړه پیل کړه چې له څه کم دوه میاشتې جګړې وروسته د یادې ولسوالۍ په نیولو بریالی شول. تندر قلوړدو وایي په لارو کې د ماینونو د خطرونو له امله دې ولسوالۍ ته اکمالات نشي کولی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په جګړه کې د مسموم کوونکو ګازونو د استعمال موضوع رد کړه او وایي داسې وسلو ته لاسرسی نه لري. سرمات د پکتیا د مرکز ګردیز په لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې د پکتیکا او غزنی ولایتونو سره شریکه پوله لري. له دې لارې د پکتیکا زیاتره او د غزنی یو شمېر خلک ګردیز، کابل او نورو څنګلورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي چې اوس مهال پرې د خلکو تګ راتګ کم شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرلی چې له انساني قاچاق سره یې کمه مبارزه کړې. په دغه راپور کې راغلی افغان حکومت لږ تر لږه هغه لازم معیارونه چې انساني قاچاق له منځه وړي نه دي عملي کړي او په دې برخه کې د پام وړ هڅې نه دي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه راپور په خبرولو سره افغانستان په درې مدرجه هیوادونو کې راوستي چې له انساني قاچاق سره یې جدي چلند نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق سره د مبارزې د سرنګوالي په کلنی 644 صفحه راپور کې یوازې 15 پاڼې د افغانستان لپاره ځانګړې شوی. دغه راپور د پنځشنبه په ورځ ناوخته خپور شو او پکې راغلی که څه هم افغان حکومت د ځینو امنیتي بنسټونو غړي د بچبازۍ له امله محکوم کړي او تر عدلي تعقیب لاندې دي او ځینې ماشومان یې د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلي، خو اوس هم لږ تر لږه هغه معیارونه چې د انساني قاچاق مخنیوی کوي نه دي عملي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام له دوی نه د ناوړه استفادې د دوام او عاملینو ته د نه مجازات له امله اندېښنه ښودل سوي. د متحده ایالاتو له انساني قاچاق سره د مبارزې د سر د ادارې سرپرستی کری جانسټون د پنځشنبه په ورځ ناوخته د بهرنیو چارو په وزارت کې خبري ناستې ته وویل هیواد هڅه کوي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي.
As the United States withdraws forces from Afghanistan,
the United States متحده ایالات خپل ځواکونه له افغانستان باسي. موږ له یو افغانستان سولیز باثبات او داسې راتلونکي چې افغانان وروي ملاتړ ته دوام ورکوو. له ډیپلوماټیک، اقتصادي او بشپړ مرستو نه به استفاده وکړو. له انساني قاچاق سره د مبارزې او د قاچاق قربانیانو د مراقبت په ګډون له افغانستان ملاتړ کوو.
د غراپور په افغانستان کې د دولتي سرچینو کموالی او روانه ناامنۍ له انساني قاچاق سره د مبارزه د قانون د پلي کېدو په وړاندې خاندونه ابلل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل دغه راپور کې په افغانستان کې په انساني قاچاق د تورنو پوځي چارواکو او د مجرمینو د عدلي تعقیب او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو له استخدام او غیر قانوني استفادې د مخنیوي غوښتنه سوي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو ټویټ کې لیکلي که څه هم دوی یعنی امریکا د انساني قاچاق د مجرمینو او ځواب ویلو په برخه کې د حکومت هڅې په ځانګړې توګه هغه څوک چې په رسمي بستونو کې کار کوي مني، خو باید د قاچاق د مخنیوي د قربانیانو د خوندیتوب د بچه بازۍ له منځه وړل او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي په اړه له وړاندې اقدامات وکړي. افغان حکومت هم له انساني قاچاق سره د مخنیوي په برخه کې تر سره سوي اقدامات کافي نه بولي. د عدلي وزارت ویان امان ریاست ازادي راډیو ته وویل له انساني قاچاق سره د مبارزې عالي کمیسون په دې برخه کې کار کوي.
فعالیتایی که بعد از چند سال آینده انجام شه به صورت
هغه فعالیتونه چې باید پر اتلونکو څو کلونو کې ترسره شي تر هغې په جدي توګه له انساني قاچاق سره د مبارزې عالي کمیسیون د بنسټونو له لورې چمتو شوی. دغه درې کلن پلان ته د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق سره د مبارزې عملي پلان نوم ورکړل شوی. په دې برخه کې اقدام کیږي. په نو په دې ډول به خپل کاري راپور له انساني قاچاق سره د مبارزې عالي کمیسیون سره شریکوي.
له دې سره پخوا کې د مسؤلینو له نظره روان جنګ جګړې په افغانستان کې له انساني قاچاق سره مبارزه ستونزمنه کړې ده. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق د وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې هم یې تایید شوی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په حنا
اوسمه مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه
په خوست کې وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د ځایي خلکو په شان دي د دوی موټرو ته هم اسناد ورکړل شي. د خوست په ګډون په زیاتره سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو د اسنادو د جوړولو لپاره به هم د یوې قانوني لارې پر جوړولو له اړوندو ادارو سره سلا مشورې وکړي.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتی اجازتنامې ورکړل شي. له څه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستاني لاس موټرو ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې بریښنایي پیژندپاڼې یا تذکری ولري. د ګلان کیمپ اوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کړو د ګاډي چنی لم کیږي نه چې کوم میش ګاډي دی چې دې ته میش مریض په شوړي بزور ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په ګاټیز چلاوي نو دا کچېرې د اسناد پرته جوړ نه شول په ځکه چې د کمپیوټري تذکری غوړي کمپیوټري تذکری میش ترشتانه نو مقصد دا دی چې باید د والي صاحب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې بجار دی چې دې ته د میشته یوالیار وبوسي چې میش د ګاډي مسله حل کو او میش خپل آمد و رفت په جاری وسوتي.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې د ښي لاس موټر لري د حکومت د پریکړې ته په اندېښنه کې دي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یوه چاره جوړه شي.
زه خپل رحمان نامه میش هڅه غنه لري طریقه نه لري د ګاډي کاغذ د میش نه جوړیږي میش ګاډي درول شي باندېږي مثال یې چې غابه جوړوي صحتنامه ګاډي ته جوړوي دا خو د میش اسه طریقه نشته. میش خو می سپر خلک د میش نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی م خروپیږي مثال چې میش ته د طریقه جوړه کو چې دا شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالش یې سپر دازي وای په دې وتوس چالش یې تو سرکات په کوي باغ غوند دا به تو ثبوت وي.
یو بل وزیرستاني کډوال ډریور عبدالستار وای پلاره کې ورڅ خاص کر د اسناد پوښتنی کوي حکومت بیا ورته اسناد ورکي بیا د پلاره کې نه په تکلیف وي.
موږ عسکر پښتنه کو چې کاغذ روکي اسناد روکي موږ خو نه اسناد شته نه اسناد مخه یني چې موږ اسناد جوړ کې پنځه ورځې ټمو تراوي بیا پر راوني چې کومار جون دي زه اول په خپل دین مایو بیا په پښه دا تشته منډه کړ. موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دا حکومت اسناد روکو یا د موږ نه اسناد غوړي نه موږ خو نه تذکره لري نه بل ثبوت لري خومیش پلیار کې دروی دا سوړلی وی دا تنگول وی دا ګرمۍ وی.
بلخو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانه یو کډوالو د موټرو لپاره به د وی لارې په جوړولو سلا مشوره وکي. خوست والی محمد کټوازی وویل د خوست امنیه قومندانۍ او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستانه یو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکړي.
تاسو د پیښنه چې د موټر وزیرستانی کډوال ورونه مشکل لري د موټر باندې وزیر قومندان نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي توکس دي جزا
د خوست په ګډون په ځنګلي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي.
یو لیتوانیا چې د بیلاروس پر مشر الکساندر لوکاشینکا یې سخت انتقادونه کړي او د هغه مهمو مخالفو څیرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د بیلاروس چارواکي تورن کړي چې قصدن غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي پریږدي چې له پولې یې د بالتیک هیوادونو ته واوړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د لیتوانیا چارواکي وایي د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه د بالتیک هیوادونو پر پولو اوړي په بې سارې توګه زیات شوی دی. چارواکو ویلي ښایي منس قصدن دې کار ته مخه کړې وي، او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بیلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د لیتوانیا د پولیس ساتنې د چارو ادارې په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه یې خپره کړې ویلي چې په تېرو څلېرشو ساعتونو کې شاوخوا 1.5 سل کسان نیولي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه له بیلاروس سره پر ګډه پوله ور واوړي. د دغه ادارې په وینا دغه شمېر د هغو ټولو کسانو په نسبت چې تېر کال له دې پولې په اوږدو کې نیول شوي نږدې دوه برابره دی. د خبر پاڼې له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د هغو کډوالو چې له پولې په غیر قانوني توګه د تېرېدو په مهال د لیتوانیا ځواکونو نیولي شمېر 822 کسانو ته رسېږي. د دوی اکثره د عراق اتباع دي. لیتوانیا دغه راز ادعا کړې چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د اروپایي ټولنې د دې غړې پر پوله ور اوړي پولې ته نږدې لیږدول کیږي، او د بیلاروس ځواکونه له پولې د تېرېدو په مهال پرې سترګې پټوي. د تېر کال د اګست میاشتې راهیسې چې بیلاروس له سیاسي بحران سره مخامخ شوی، لیتوانیا پر لوکاشینکا سخت انتقاد کړی او د هغه د مخالفانو ملاتړ کړی. له هغه مهال راهیسې چې 68 کلن لوکاشینکا په ترسره شوو انتخاباتو کې چې مخالفانو هغه له درغلۍ ډک بللي بریالی اعلان شوی، د نوموړي رژیم د مخالفانو ځپنې ته مخه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لیتوانیا پلازمېنه ویلنوس د بیلاروس پر جلا وطن بیلاروسانو تبدیل شوی، او د لوکاشینکا سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا ته چې پلویان د انتخاباتو ګټونکي بولي هم پناه ورکړې ده.
د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی او ژوند په شیبو کې خوس د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دوی له لیرې پر خپلو وړتیاو کار کړی او کولی شي هغه لا پیاوړی کړي، خو افغانان باید په خپله د خپلو هوایي ځواکونو پر مټ چې دوی لري امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې رسوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د پکتیا لپاره د پکتیکا لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژل شوی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې محمد عیسی چې د پکتیکا لپاره د طالبانو ځانګړی والی و د جمعې په ورځ د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ په هستی سیمه کې له خپلو څو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. جنرال ګلنبی احمدزی د پکتیا د نوي والی په توګه وټاکل شو.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدرمنه دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندېږي د مېرمنې او خاوند ترمنځ یو دو اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري. چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدونکو رحیم وای
همداسې چې زما خاوند خپل پیسې چې معاش یې واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویندو ته ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم، پیسې ورته ورکړم، ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه همداسې په خپل خویندو په خپلو ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چاکر ته ځم، میلې ته ځم، همسې زه مصرفوم، بعده ومم وایم د ما څه ته چې توجه نه کوي دې ته، ماشومان ته، د ژوند زندګي ته زیم نه کوم، دمه څه یم، زه خود زما مسؤلیت نه لرم چې زه به تاته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ما ته باید چې ته توجه کوه، زه مې توجه نه کوم، څه رقم چې هغه کوي زیم ورسره کوم.
بله خوا د کونړ ولایت اوسېدونکی شاه زمان هم له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي هر څه چې کار کوم یوه مې دوه نه کېږي، که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ولا راوړم د په بله لاره باسي او زه په لاس راټولم د په جارو باسي او کور کې مشکلات زه ډېر دي. بچیان مې بس کالي راوړه، جامې راوړه، اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم. قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې سره نشته ده، نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بادار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس زما دغه پیسې کور کې ساده ده، مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وړي، نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نشم تا نه څه بهتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شمسیه وایي
زه خپل شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وي څه مې پلار کړه مې چې هغوی ته یې ورکړم، یا د عقدې د مخه نه، یا د کینې د مخه نه، یا دا چې لیور ښځه مې د پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زه هم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که تحفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم، نور دا کار یو لوی حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده، نو دا په دې مانا نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه دورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو ژانته وږي نه دي. او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، زما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږي سترګې یم، چې دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش وایي چې دا طبي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي، پیسې ولري او د خپلې خواښ یا خسرګنۍ وضعیت چې خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خاوند د مېرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې اله خرڅ کړي، مصرف کړي، نو دا بیا د خاوند او د ښځې په ژوند باندې ډیر منفی اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نوموړی وایي باید میرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بله موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به د یوه ګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې تر څنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت دې مرسته وکړي خو دا ساده ته او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې میرمنې له حده ډیر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وایي چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېری د اړیکې ډېری عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کېږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپېریال کې شته دي. وروستي نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو ځینو ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغسې چلندونو سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا که دا لاړی هم چې دا عمومي خاوند یې په خپل پلارګنۍ مصرف او میرمنه هم همداسې مصارف زیات کړي د زد او د کینې له مخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول دا طبیعي ده، نو په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپل منځي اړیکې د دو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي سړېږي. بل پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او له کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې او د بل واقع کېږي پریکړې او د بل د توانونو سره نږدې وي تصمیمونه چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي اولادونه سم نه روزل کېږي اړیکې سمې نه پالل کېږي د کینو ډک وي زړونه
حل لارې څه کېدای شي ته کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشحاله او آرام ژوند ولري په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مو خپله پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي بل حل لارې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخ کې تغییر وکړو موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو یا د عمر تر پایه پورې کوچنی نه پاتې کیږو او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې موږ مسؤلیتونه نور راته واخلي سرته ورسی موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت په دې خاطر دغه زده کو او د دغه نوی مسؤل هویت ځان ته پیدا کو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري دای باید داسې چلندونه کوي چې هر څه په باد ورکی او خپل راتلونکي خپل تبا کی بل مثلا دا د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي هم د انجلی لخوا هم د الک لخوا مرسته وکړي تر څو دوی په ځای چې دغه ډول ناسم جوړ شوي اعمال او پریکړې وکړي د یو ډول سم جوړ شوو پریکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي
قدر من اوریدونکو دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنو خالونه زن خاله نو کجی به کومه
غاس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي
ما به غنم درلود تبو وربش درلود سره بدلې بم کې ضرورت مو ما به میوه درلود تبو جنس درلود د بم سره بدل کړم
بازار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري
بازار څنګه خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي چې بازار نه کې ویله ګټه ته بازار نشته بازار خپل خوان کوي خو پیسې
او له پایله بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی
آنلاین بازارونه ډېر دي دغه دی اغوستل توکي نه خسته مثلا کوټونه دي بوټونه دي بازار تم تاګو نه شو انټرنیټ کې مقتل یعنی پنځو دغه کلاس ته خو کې محتاج نه سره ورسېدل
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو له آزادی رادیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د ولس سوا او اتلسو پنځوس ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي
بازارونه پیدا کېدل کلی پیدا کېدل او ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي دقیق نه دي ما به غنم درلود تبو وربش درلود سره بدلې بم کړي ضرورت مو ما به میوه درلود تبو جنس ترلو دبم سره بدل کرد، جنس په جنس تبادله و. ورو ورو چې تشکل زیاد شو، ضرورتونه زیاد شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو د پاره و چې د پیسو مسله رامنځته شو. په اولو وختونو کې ځینې شیان د ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پیدا کرد. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا شی واخیستل. او په دې بازارونو کې